پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د کونړ په سرحدي سیمو د څو ورځې څه تیریږي؟
دا پرون رئیس صدا د پاکستان د خوانه د اوانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي.
طالبان په ځواب کې وایي
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د کورونا د نوې بڼې له کابله د کرسمس په درشل کې زرګونه الوتنې لغوه شوې دي او د افغانستان او اماراتو د 19 کلنو کرکټ ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ دي. دغو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته، خو اوس خبرونه له اسدالله لودي اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په قزاقستان کې له 200 افغان محصلانو سره مرسته وشوه. افغان لوبغاړو د ایران او پاکستان لوبغاړو نه د مویتای سیالۍ وګټلې او د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې ویلي په اومیکرون اخته ناروغان ډیر نه بستریږي. بشپړ خبرونه. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنري او د کډوالۍ د نړیوال ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوریت نظام د پرزید وروسته له هیواد بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپل کورنۍ ورسره مالی مرسته کوله، اوس له سختې اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوې دي. د قزاقستان د استانه ټایمز ورځپاڼې د راپور نه مخې په روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت له نړیوالې ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې په بانکي سیستم کې د خند له کبله د خپلو کورنیو له لوري ورسره مرسته نه کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد په پوهنتونونو کې 1550 افغان محصلانو ته ویزې هم تمدید کړي دي. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کې افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د مویتای فدراسیون یو مسول متیولا نوري ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ د پنځمې پورس پایل او پرون مقام پای ته ورسېد.
دا مسابقات بالملی ولا د نیمروز په ولایت کې برگزاره شو. نتیجه پاکستان 19 فایټر او 19 فایټر و دوه میډال یو ولا ولس میډال د افغانستان نه پرو برته راوړی دي. بریال سیوی دي افغانستان
په دې سیالیو کې چې د نیمروز د لوبغاړو په کوربتوب تر سره شوې، ایران دویم او پاکستان دریم مقام خپل کړ. نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره افغان لوبډله په آسیایي جام لوبو کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شوې ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې 93 منډې کړې دي په 22 اورونو کې او 3 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته و. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پېښې 45% زیاتې شوې دي. د اجن په سمندرګي کې پرون د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سمندرغاړي ځواکونه وایي چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومتره کې د بیړۍ تر ډوبېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل. ژغورل شوو کسانو ویلي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپاره وو. چارواکي وایي چې تېره شپه ژغورونکو د نورو تری تم شوو د موندلو لټه وکړه. دا په تېرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو دریمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمیر تر دې دمه 150 تنو ته رسیدلی دی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د ډلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50% تر 70% پورې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډیر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کمې ښودل کیږي، ښایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کایناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم تلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتونو کې دا جوړ تلسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري 6 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضا کې ځای پر ځای شي. پر دې تلسکوپ 9 میلیارده ډالره لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستانی لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنی په کونړ کې د طالبانو ځواکونه پر پاکستانی لوري د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. روسي اونیو کې پاکستان یو ځل بیا په کونړ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په پرتو ولسوالیو د توپونو مرمۍ راتوغلي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکاڼو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوې دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي.
دا پرون رئیس دا د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي که هم طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغول کیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشه دوه بلته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ چارواکی خبرو ته حاضر نشو. خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت پیاوی دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پریښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل
کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بي تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکو.
پرون د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم ننګرهار او کونړ ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې یې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ په پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ځغان تار د غځولو مخنیوی کړی و. پر کونړ د هوانو توپونو بریتونه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ پیل شوی او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزی او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان د کوم هدف لپاره پر کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي.
و اموریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورنډ کرښې له خوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم دغې سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي وو چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي، یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړې چې تاسو هم ورته ځواب ورکړي. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه به ویل چې که د دې خواسه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خواته هم پښتانه پراته دي، د کرښې غاړې ته باجوړ دی یا دیر دی دغه سیمې دي، نو هلته هم پښتانه زیانمن کیږي. نو لیازه ځینې خلک هم دا غواړي چې د دواړو ولسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې هغه خواته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی، خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکه د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. کتم د اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خاصه پر دې باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنۍ کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دي، چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې اخواته وسلوال د وسلوالو سره د دوی مراد د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان غړي وه، چې دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سره د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي. او پاتې سو د سیمه خاردار موضوع، د سیمه خاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقاماتو دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبانو سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خاردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې مزاب کړ، زه غواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې حسین سنا جرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیښو تحولاتو کنه کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیښو تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو عقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کوي، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبرې پیل کړي وي او یو میاشتنۍ اوربند یې کړی وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اوربند پای ته ورسېدی او طالبانو یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړی دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سرحدي سیمو ورستي راکټ بریدونه همدارنګه د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات موږ سره شریک کړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي ټاکل شوې چې نن د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو او د هغه هیواد د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو ترمنځ په کابل کې وګډه غونډه جوړه شي. دا څرګندونې د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې تړاو د جوړ شوې نندارتون پی وی څنډه کې رسنیو ته وکړې. ښاغلی الکوزي وي دغه سوداګر د قزاقستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي په مالتیا کابل ته راغلي دي چې په غونډه کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو او د سوداګرو ترمنځ په سوداګریزو تړونونو کې د ستونزو د هواري په اړه به هم خبرې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په نننی نندارتون کې چې د قزاقستاني سوداګریز پلاوي د راتګ په مناسبت جوړ شوی دی، افغاني کرنیز تولیدات، کڼي تولیدات، لاسي صنایع او افغاني غالۍ نندارې ته ایښودل شوي دي. د نفتي موادو سوداګر د خپل کار په وړاندې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دغه سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د نفتي موادو د واردولو په برخه کې د زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د لوړو تعرفو د کمېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ ناوخته په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د نفتي موادو سوداګر د غشان د خونې له چارواکو سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د خبر ځای په خبره د سوداګرۍ خونې مسؤلینو دغه سوداګرو ته د هر ډول همکارۍ تر څنګ د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتي موادو بیې له هر بل وخت څخه لوړې شوې دي. اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ پلورل کېږي او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 112 افغانۍ 95 پوله، یو انګلیسي پونډ 123 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 215 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو د کورونا په اړه باندې د ورستیو تحولاتو په ارتباط راپور ته. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویب پاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي او نږدې 1000 نورې الوتنې هم ځنډېدلي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحدو ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته و. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تیره یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. په همدې موضوع باندې عصمت ساروان له موږ سره جزئیات شریکوي.
ډیره مننه. په نړۍ کې زرګونه الوتنې د کرسمس په شپو ورځو کې له دې کبله لغوه شوې چې د کورونا نوې بڼې اومیکرون خبره شوې ده. د الوتنو د څرک لګولو د ویب پاڼې پر اساس د کرسمس یا د عیسویانو د مذهبي اختر په درشل کې لږ تر لږه 2415 الوتنې لغوه شوې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډیره یا له متحدو ایالتونو بهر ته وي یا هم په متحدو ایالتونو کې دننه وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې په تیرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. د امریکا یونایټیډ او دلتا هوایي شرکتونو ویلي چې د پرسونل د کموالي له کبله یې الوتنې لغوه کړې دي. که څه هم د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دلتا په شان خطرناکه او شدیده نه ده، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر او چټک خپرېږي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون جمعه اعلان وکړ چې لومړنۍ نشي او احصایې ښیي چې د کرونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کرونا د دلتا په پرتله په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50 تر 70% لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت لږ دی، خو د کرونا تر نورو بڼو ژر خپرېږي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډېر دی. څېړونکي په عین حال کې وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کرونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا له دې کبله مړینې کمې ښودل کېږي، شاید له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د بریتانیا د حکومت د معلوماتو له مخې د دسمبر په 3 په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 1,022,189 پیښې ثبت شوې دي چې 3 ورځې سر په سر ریکارډ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
کندهار کې د متوسطي او لیسې دورې انجونې زده کوونکي وایي چې باید د دوی زده کړې بیرته پیل شي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسمو غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودې په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هېڅ د قناعت وړ نه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې شته چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي سي؟
د کندهار یو مدني فعال محیب اوتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاته دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پرې یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه سي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ من دې زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانی چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ سي، په ښه ماحول کې ولاړ سي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکره، خپل درسو ته دې په سالمه فضا کې ولاړ سي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
دا
اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. له هغه راهیسې په هیواد کې د ښځو لپاره د بې برخې کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرالې بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ له مرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ولې مهم دی او که ښځو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی پر سیاسی دگر کی پر شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې باعث ګرځي چې په ټولنه کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شتو غوړته ورسیږي. د شزو سیاسی مشارکت په دې معنا ده چې په ټولنه کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنه کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو ښځه هغه وخت کولی شي چې دغه ټوله حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. په دې چې موږ په دې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې ښځې شتون لري او سیاست ډګر کې هغوی خپل ونډه لري دا په دې معنی چې د هغوی ژغ په ښه ډول باندې اورېدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسۍ جوړوي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د هغوی ژغ په ښه ډول باندې رسول کیږي د هغوی مشکلاتو ته په ښه ډول توجه کیږي. او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د ښځو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه وسی چې کله د ښځې موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی که موږ اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلي حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې ښځې سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلود للی هغوی هم د مختلف ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لیرې څخه د هیواد څخه د باندې د خپل فعالیتونه مخته وړي چې د هغې بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بله فروزنجانې، تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده، هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډیر ترسره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیظ ور باندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی، یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غیر د ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه، یوازې په افغانستان کې نه، د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلاتو سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده، په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی، د پلوشتو کلونه هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده، مشکلات ډیر زیات دي، امنیتي ستونزې ډیر زیات دي. دا ټول د دې باعث وګرځېدلې چې ښځې په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري، فعالیت ولري، د هغې مخنیوی وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیرې زیاتې وې، ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې ښځې درلودلې، موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او ښځو همیشه خپل ځغ درلودلې. په دولت کې هغوی شتون درلودلې، د مشوره ورکولو په کچه، سلاکار په کچه باندې ښځو شتون درلودلې. نو په تیره کې ستونزې وې، خو بیا هم د ښځو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو د سناتورانو د وزیرانو او سفیرانو په توګه دندې ترسره کړي. دا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاسته راوړنه بلل کېدای سي چې باید خوندي پاتې شوی وای.
دا یو ډیر لوی لاسته راوړنه و. دغه ټول د دې باعث ولا د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلې موږ هغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مو شریکوله. د ولایتو په کچه باندې شوزي به